یو حقیقت څه دی؟ دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، خو تر هغه مخکې به سالم محمد صالح ته وار ورکړو چې د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه تبصیري لوستې دي او جزئیات یې وړاندې کوي.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه مطلب خپور کړی چې سرلیک دی په داسل کې چې وسلول طالبان افغانستان ته ګواښ پېښوي. هلمند رود لا هم د تسکین سرچینه ده. د ورځپاڼې خبریال چې په وروستیو کې هلمند ته تللی او له دوو افغان استادانو سره یې د هلمند رود پر غاړه میان خوړلي لیکي، دغه کسان چې کله د هلمند رود غاړې ته ورسېدل چې اوبه یې په خاموشۍ سره بهېدلې، خپل پټوانې وغوړول او په څو شیبو کې چای تیارې سوې. لیکوال وروسته له دغو کسانو سره د کبانو پخولو یوه رستورانت ته چې له مرکز لشکرګاه بهر د سیند پر غاړه پروت دی ځي. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلي هلمند نن سبا د وسلولو طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کېږي. څلور لسیزې مخکې په کوچنۍ امریکا مشهور و. د تینس میدانونه او شایسته رستورانتونه پکې وه چې افغانان او بهرنیان ورتلل. هلته کورونه هم د هلمند رود پر غاړه د امریکا په څیر جوړ سوي وه. په لیکنې کې راغلي د لمر پرېوتو په وخت کې به هغه کسان چې په دغو کورونو کې اوسېدل خپلو چمنونو ته وتل چې په سیند کې د لمر د زرینو وړانګو ننداره وکړي. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلي هغو استادانو چې د ورځپاڼې له خبریال سره په میله وتلي وه د شعرونو لوستل پیل کړل او دوی د تیر وخت یادونه هم په ذهن کې ژوندي ساتلې وه. یوه استاد په حسرت سره خبرې وکړې او ویې ویل چې هیلمند دی یو بیا د هلمند پخوانی تصویر وویني چې یو وخت د افغانستان یو پرمختللی او مدرن ښار و. د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی: افغان پناه غوښتونکي د اروپا د بیرونکي خوب له کبله بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. په مطلب کې افغانستان ته د هغو زرو پناه غوښتونکو افغانانو داوطلبانه ستنېدو ته اشاره سوې چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یې له دې شعار سره هرکلی وسو: هیواد ته ښه راغلاست، افغانستان تاسو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه د هغو 178,000 افغان پناه غوښتونکو له ډلې چې د تیر میلادي کال په جریان کې اروپا ته رسېدلي دا شمېر کم دی، خو یوازې افغانان نه بلکې د عراق او سوریې پناه غوښتونکي هم په اروپا کې پر خپله استوګنه غور کوي. ټایمز لیکي د غفور په نوم یو افغان پناه غوښتونکی چې جرمني ته د تګ لپاره یې 15,000 پاونډ مصرف کړي اوس د خپل تصمیم په اړه زړه نا زړه دی. ورځپاڼې لیکي چې د ورځې 3,000 افغانان له خپل هېواده وځي، خو د دوی اکثریت په ایران کې نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د ټایمز ورځپاڼې په حواله تر 544,000 زیات افغانان یا په خپله خوښه یا هم د فشار له کبله له ایرانه وتلي او افغانستان ته ستانه سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي اروپا ته د تګ لپاره د افغانانو تر ټولو ستړی سفر د ایران او ترکیې ترمنځ پر لاره تګ دی، خو دوی چې ځانونه اروپا ته رسوي ستونزې نه ختمیږي، بلکې اصلي ستونزې هغه وخت پیلیږي.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د هند حکومت له افغانستان سره په پراختیایي پروژو کې د دونوي کوچنیو پروګرامونو د عملي کولو سندونه لاسلیک کړل. په کابل کې د هند سفیر پرون د دغو سندونو د لاسلیک پر مهال د ټولو رغونکو پروژو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دغه سندونه ورسره لاسلیک کړل او ویل چې د دې پروګرامونو له عملي کېدو سره به د هغوی په سیمه کې د هغوی اوږدمهالي اغېز ته هم پام وشي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
هند په پام کې لري د افغانستان په هغو ولایتونو کې 2 نوي کوچنۍ پراختیایي پروژې عملي کړي چې په تیرو کلونو کې له نړیوالو مرستو کم برخمن شوي دي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وورا د چهارشنبه په ورځ دغه پروژو له عملي کوونکو ادارو وغوښتل چې په لنډ مهال کې دغه پروژو د عملي کېدو لپاره کوشش وکړي.
دوی
وایي کوچنۍ پراختیایي پروژې په چټکه توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوي دي. زه له ټولو عملي کوونکو ادارو غواړم چې خپله ټوله هڅه وکړي څو موږ په اغېزمنه توګه او لنډ مهال کې دغه پروژې عملي کړای شو. دغه پروژې 9.4 میلیونه ډالر ارزښت لري چې تر ډیره تمرکز په چټکه توګه پر اغیزمنو کارونو باندې دی. دا پروژې د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، کرنې، د کلیو پراختیا، فوایدامې، اوبو او انرژي، ښځو چارو، کار او ټولنیزو چارو، روغتیا او کډوالو چارو وزارتونو او د غرض د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او بدني روزنې د ریاست لخوا عمل کیږي. د هند سفیر همدرس ویل تمه کیږي په نږدې راتلونکي کې د 25 میلیونه ډالر په ارزښت د واتیا نورو پراختیایي پروژو کار هم بشپړ او په افغانستان کې عملي سي. د هند صدر اعظم نریندر مودی کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې دغه هیواد به تر 2020 میلادي کاله له افغانستان سره په پراختیایي برخو کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ همدغې غونډې ته وویل د دغو پراختیایي پروژو په عملي کېدو کې باید د هغو اوږدمهاله اغیز ته پام وسي.
با در نظر داشتی که از این کمک ها در مطابقت
دا وی دیتا په کتو چې لدغه مرستو څخه د پراختیایي لومړیتوبونو پر اساس ګټه اخیستل کیږي، دا ډیره مهمه ده چې د مربوطه ادارو لخوا په تشخیص او عمل کېدو کې اوږدمهاله اغیز په پام کې ونیول سي.
از طرف ادارات مربوط در نظر گرفته شود.
هند له 2000 لومړی میلادي کال را په دی خو په بنسټیزو برخو، روغتیا، ښوونې او روزنې، کرنې او داسې نور برخو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سلما د اوبو بند، د افغانستان د پارلمان ودانۍ، له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر جوړول، له افغانستان سره د هند مرستو سترې بیلګې دي.
د ازادي راډیو خبرونه تاسو اوریدل. نن ماښام تر اوسه بجو پورې به موږ خبرونه کوو، تر هغه وروسته بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو نن چې دغه خبرونه تاسو اورئ د سی شنبه ورځ د مارچ د 8 نیټې د خزو د نړیوال ورځ سره برابر ده او سبا چې د خبرونه بیا ځلی خبريږي نو یو ورځ به دغه ورځ خطیره شي. خو په هر حال موږ خپل درنو خويندو ته د زړه له کومې د خزو د نړیوال ورځ مبارکي وایو. او نن په دغه خبرونه کې د وی خورکې ستونزه چې په پروان ولایت کې وسیږي د دوی د تعلیم ستونزه مراخېستې ده چې د تعلیم په وړاندې ځنې خندونه دي. دغه د دوی ستونزه به واورو تر هغه ورو سبب یا هم دغه ستونزه د پوهنې وزارت د چارواکو مخ ته کېږدو چې هغه یې پاړه څه وایي. لایلای مو د
پروان ولایت نه زحمت تر کړې ده.
میرے بنی کو استا سے سن جت سے رکھ کے
ازما مشکل خدا دی سے سو کال البت دلتا زمنگ پسیما کے خوال تا طالبان نو او ماستر البت د مختاب د درس په خاطر باندې ما وکړل چې به چې درس دوی ما خو دلته خون دي نو زمنګ اقتصاد هم به خې د حد زیات البته ضعیفه او اوس مې د ترې جنکه البته کابل کې هغه دی چې اون ته مختاب وایلی په ماته د سیستاس پیدا شو چې زوم به چې مان چې هر رقم کېږي مکتب وای اند څه هله 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 د خو د شپو ورځې کلبته څه کوم یو یو نیم کال شو چې دلته طالبان هم وجود پیدا کړی دی. اوس بیخي ماته مشکله شوه چې زه بې قطعه هم سره مکتب نه شم ویلی. دا د افغانستان ستونزې دي کته چاودنې او دا خلکو دا زما د تره جنکۍ او بیا هلته مکتبونه خلاص کړه. سږ کال زما د تره لور البته محصله ده پوهنتون وایي د ډاکټرۍ اوس هلته طالبان پیدا شوي دي. بیخي خو نه شم کولی چې مکتب ووایم. زما د حکومت نه په قضا خواهش دی چې دلته ماته یو کابل کې کور ما سره بالاخره همکاري وکړي چې مکتب ووایم یو څه وکړم. د دغه په خاطر
تاسې څوم ټولګي کې پر ښوونځی لوستی دی؟
تماشا محترم ما خو البته ښوونځی نه دی لوستی خو ما د تره مې معلم و کله چې زه کوچنی یم د ده نه به ما لږ لږ لوست کاوه. بیا کله چې زه لویه شوم بیا کورنۍ غړو هغه د تره ته هم نه پرېښودلم چې د تره نه ما لوست کړی وی.
چارواکو سره شریکو حل لار ورته پیدا شي
د انصاف پلټه کې
دوستانو د لیلا سونزمو د پوهنې وزارت د ویان خاغلی مجیب مرداد مخې ته کې خودله خاغلی مرداد یې په اړه راته وویل
زه په دې حق له درس وایم چې هغه کسان چې په دې منطقه کې جنگ روانه ده جګړه روانه ده او دوی شوانزی ته تلل نه شي دوی کولای شي چې بل ولایت ته دوی کولای شي چې هلته په شوانزیو کې شامل شي او دا امکان دوی ته شته او هیڅ مشکل نشته دی
بل مرده چې په دوی کابل تر شي استاسه مرسته بور سره چوی عدل تکولی شي چې دوی خپل تعلیم مختبوزی یو څوند چې دوی د غوی دادا چې مثلا کورنۍ د دوی لته دیره ده او دلته د سیدو استوګ نه زیان لري کدوې کابل تراشي د دوی دغه د تعلیمي ستونزې د واري برخه کې د پوهنې وزارت څو کړی
خو د دوی د تحصیل په اړه د څه وایلی شم چې هیڅ مشکل نشته کله چې دوی خپل اسناد خپل سره ولري کابل تراش مونږ غوي سره همکاري کولای شو دوی کولای شي چې په یو مکتب کې شامل شو او خپل درسو ته دوام ورکړي خو د استوګنځایو په اکله د الیکانو د پاره لیلی شته په مکاتبو کې په شوانځایو کې
مننه مرداد صاحب ده خورکی کولای شي چې کابل تراشي تاسو سره د نږدې نه وګوري او دغه ستونزې تاسو لوړو مقامات ته ورسوي
حتما دوی کولای شي چې راځي او خپل مشکلات مون سره مطرح کړي او مونږ تلاش کوو چې د دوی مشکلات د حل لپاره یو لاره پیدا کړو
بله مرداد صاحب په نن سبا په افغانستان کې په دغه نام نو سیمو کې څومره دغه سنوري خويندې بوي چې دغه ورته ستونزې لري او د خوانځي او د تعلیم نه لري پاتې دي
یو واضح خبره ده چې په هغه مناطقو کې چې جګړه روانه ده هلته زموږ شاګردان ښوونځي ته تللی نه شي متاسفانه تر هغه وخته پورې چې جګړه روانه ده په دې مناطقو کې د دوی مناطق او د دوی ښوونځي تللی دي نو دا مسئله یو ملي مشکل ده او دا د سولې او د جګړې سرنوشت تدا اړه لري کله چې جنگ ختم شي مکاتب خوشی کیږي او کله چې جنگ په یو ځای کې روان شي نو هلته مکاتب تل کیږي
بله مرداد صاحب ورسته پښتنه هغه دا چې د مارچ د 8 نیټې په مناسبت باندې دغه خويندو ته دغه میرمنو ته تاسو څه پیغام ورکول شي چې دوی د سبق په برخه کې دوی مکتبونه تړل شي
دا زموږ یو دینی فریضه هم ده د زده کړو او مونږ هغه ته دا وایلی شو چې مونږ هغه سره یو او هر امکانات چې د وزارت کې دي د دوی په خدمت کې دي دوی باید ښوونځیو ته وزي او درس او تعلیم وکړي هلته چې د دوی د آینده د دې درس او ښوونځي سره تړلی دي
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
کو چې حاضرې په ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله د خبرونه کوربه اجمل تورمال مو پلو یو بخون کې خدای سپاري په دې هله چې تاسو د ستونزو لپاره مو وسمه حل لاره پیدا کړی وي او کوشش مو هم همدار چې تاسو ستونزې له چارواکو سره شریک کړو او چارواکي د واري په برخه کې اقدام وکړي تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خو نه ولرای خو پتلوتلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ 0992 یا نوی درویشت
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې مو داونه په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب، د لومړی پښتنې په توګه غواړم دا پښتمه چې په هلمند کې وروستي حالات څنګه دي، جنگ تر کوم حده پر رسیدلی دی؟ ځکه داسې راپورونه موجود دي چې هلته د ملي اردو په عملیاتو کې یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ډېر پرمختګ نشته. ستاسو وینا په دې ارتباط باندې څه ده؟
عملیات تنها په دې کې نه خلاصه کیږي چې عملیات خلک توپ او ټانک ته عملیات وایي. عملیات په خپل رقم کې ډیر کمونه لري، غلچتی عملیات، اپراتیفی عملیات، په عمق د مخالفینو کې کار کول. ټانک او توپک او تیاره هغه وسیله ده چې ټولې وسیلې عملیاتو کې ناکامه شي، بیا نو اخرنۍ وسیله توپ او ټانک دی چې دې وسیلې څخه تر اوسه پورې موږ خورا لږ استفاده کړې ده. په ډېرو کمو محلاتو کې په اصطلاح باندې موږ د ټانک او توپ څخه استفاده کړې ده. موږ حتې اولت بخښنه ته ورکړی دی چې څنګه د ولسونو په مرسته، د قومونو په مرسته، د قومي مشرانو، د جهادي شخصیتونو په اصطلاح باندې، د مدني فعالانو، د ولس په کومک باندې، د مخالفینو په منځ دا ځین حاکم کو چې جګړه زموږ نه ده، جګړه پردی ده، پر دې ملت تعمل شوې ده. او په دې کې موږ خورا مثبت پرمختګ کړی دی.
بله قهرمان صاحب، ځینې کسان د هلمند جګړه د کندوز سره مقایسه کوي، وایي چې طالبانو په خپل ځاینه کې پیسې موزین ول، د دوی ماسته دې ته ګورل چې هوا یو څه سرګرم سي، دوی به لا هم خپل عملیاتو ته زور ورکړي، خپل جنگو ته زور ورکړي. فکر نه کوي چې دا جګړه به تر غندزي پر چې تاسو مخکې ویل جدي حالت به جدي، فکر نه کوي چې اوس په آینده کې یاد وسته پاره؟
ته هلمند هوا اوس هم ګرم ده، کچیری د هوا د ګرمښت په لحاظ خلک فکر کوي اوس هم د هلمند هوا کچیری دغه تورمندي موجود وای او دغه فشار چې د منطقې په سطح دلته موجود دی چې باید دلته جګړه شولاوره پاتې شي، نو اشتعال شوی دغه اوس هم هر لحظه جګړې خپل شدت درلودی. دا خپله پر دې باندې دلالت کوي چې په ښکاره باندې فعلا ستاسو مفصله مخالفین چې دي هغه په مساوي حالت کې قرار لري، یعنې د هغه حالت څخه وتلي دي چې دوی په اشتعال باندې هجومي شته باندې حملاتو دپاره امکانات ولري. ما درته وویل په دوه چارته درې چارته کې موږ خورا مثبت مختاج لرو. یو دا چې زیر په پوښانه کولی کې لویه برخه مخالفین ولس په دې پوهېدلی دی چې جګړه پردۍ ده، پر دې وطن باندې تعمل شوې ده، او پر دې ګوزنه باندې خورا ډېر کار مشتري، او درګر هم پر دې ګوزنه باندې کار کوو. او دوهمه ګوزنه چې زموږ بعضې چریتي او په اصطلاح باندې شبخوني عملیات دي، یعنې هر شپه هر ورځ داسې شپه داسې ورځ مې نه په یادېږي په اصطلاح باندې چې په چریتي عمل په نتیجه کې دي او پر دې ګوزنه باندې هم ډېر کار کوو چې هغه هم عام ولس ته ضایعات نه رسېږي، هغه مشخص هدف تعقیبېږي او هغه مشخص مسایل تعقیبېږي. پاتو شو ټوپو ټانګو تیاره دا زموږ وروستۍ ګوزنه ده. که چېرې موږ تنورې لارې چارې معاصرې تمامې نه شي، بیا کېدای شي د دې وسیلې څخه هم کار واخلو چې موږ په ډېر احتیاط سره کوښښ کوو چې د هغې وسیلې څخه تر هغو کار وانخلو تر څو زموږ نورې وسیلې کار وکړي. دا هم جګړه ده، هره ورځ کېدای شي په اصطلاح باندې د جګړې په حالاتو کې تغییر راشي. ولې د قیرن په حال په قیرن د وضعیت په هکله دومره درته ویلی شم چې زموږ مسلح قواوې واقعا ښه روحیه لري او زموږ د ولس همکاري خورا د مسلح نهادونو سره راډېره شوې ده او د باور کچه د ولس پر خپلو قوتونو باندې زیاته شوې ده.
مخکې داسې راپورونه وه چې په هلمند کې تقریبا 3000 افغان ځواکونه ځای پر ځای دي، اوس د دوی تشکیلات هم په دغات کې دي او که څنګه؟ اولته د طالبانو د شمیر په اړه باندې څه معلومات لري تاسو، چې څه شمیر کې طالبان موجود دي؟
مجموع کې سولمن صاحب مشکلات زموږ په تشکیلاتو کې هم موجود وه، د دې څخه سترګې څوک نشي پټولای. بعضې بې پروايي موجودې وې، ولې زما د مسؤلیتو د راتګ سره مو ډېر چټي پر دې جاب باندې کار کړی دی. تر یو حده پورې مو په اصطلاح خلاګانې تثبیت کړي دي، او د هغو خلاګانو د ډکولو لپاره په اصطلاح باندې جدي جدوجهد کوو، کار کوو په اصطلاح باندې چې هغه خلاګانې دغه کړو، په اصطلاح باندې ډکې کړو، ولې هغه تجهیزات، هغه پرسونل، په هغه کمیت چې په اصطلاح باندې زموږ د نهادونو په اختیار کې کم امکانات دي، مصالح مخالفین خورا د دې څو برابره په لږ قوت کې، یعنې هغه اندازه چې تبلیغ کېږي یا خلک وایي. ما درته وویل چې نور د مخالفت په جهت کې روحیه د خلکو سره خورا کمزورې شوې ده. ولس نور په اصطلاح باندې په دې پوهېدلی دي چې دا جګړه په اصطلاح باندې یو بزنسي و تجارتي و تامل شوې جګړه ده. دا کم داسې یو مذهبي اړخ و، یو مذهبي په اصطلاح باندې دغه نه لري چې په اصطلاح باندې نور خلک دي دغه وکړي. بالکل د هغوی په سپو پکې خورا کمزوري ده.
بلې، قهرمان صاحب، که مشخصا وایست چې افغان ځواکونه په هلمند کې کومې خلاوې لري، کوم امکانات چې د دوی په اختیار کې نسته؟
دا معلومیږي په اصطلاح باندې چې د هغوی زموږ قوت د هغوی څو چنده دی، ولې دلته پکار چې موږ بعضې نواقص درلودل، له هغې جملې څخه لکه تاسو چې اشاره وکړ، بعضې تشکیلاتي خلاګانې او بعضې مثلا د امهنګۍ په حساب باندې څه نا څه په اصطلاح باندې کمزوري و ضعف. تر یو حده پورې مو پر دې باندې جدي کار کړی دی. نو زه چې دغه خپل کار و زحمت و تکالیفو ته ګورم، بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې بالکل به د جنګ جغرافیا ډېره ژر د نظام او د ولس په ګټه باندې تغییر وي.
قهرمان صاحب، داسې مشخص کړه ته وایست چې ستاسو عملیات په کوم ځای کې جریان لري، او جګړه د هلمند په کوم ولسوالۍ کې په فعلاً جریان لري؟
جګړه تقریبا یو فراگیر حالت لري. جګړه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې، که سړی ووایي، یعنی په هر ولسوالۍ کې هلته په اصطلاح باندې یوه اندازه مخالفین وجود لري، او په اصطلاح باندې جګړه په ټولو آباد باندې، په ټولو ولایت په سطح باندې، په شکل د پراګاندا باندې دوام لري. مشخص داسې په اصطلاح باندې چې په دغه نقطه کې ډېر فشار دی یا په دې کې لږ فشار دی، چندانې تفاوت یې نشته، سره توازن یې تقریبا سره یو رقم دی. ولې په شمالي هلمند کې بعضې اوقاتو کې شدت د جګړې یو اندازه زیات وي، چې په اصطلاح باندې یو هغې ته هم زموږ تدبیرونه موجود دي. نور تقریبا هغه خبره د جګړه یو فراگیر حالت لري. مشخص پر یوه نقطه باندې فشار ما دپاره
او داسې ویلی سي. قهرمان صاحب، دا جګړه خو اقتصادي اړخ هم لري، طبیعي ده. کله چې دا د ټاپي د پروژې د جوړېدو موضوع یاده سوه، او د دې سره سره په هلمند کې نامنه هم زیاتې سوې، داسې ویل کېږي چې په حساب طالبان یا وسله وال مخالفین یا ځینې استخباراتي کړۍ غواړي د مخالفین څخه په استفادې دلته مشکلات جوړ کړي، او بالاخره د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي. استاسو معلومات څه دي چې طالبانو د تجهیزولو د ملاتړ تر شا کم هیوادونه یا کمی کړي کم استخباراتي ډلې لاس لري؟
ما بار هدا پیس ولامل صاحب په دې اکل خپل نظر په خان سرګن کړي دي. و شم سرګندوم، زموږ د افغانستان جګړه یو خورا یو لوی غلچکی پراجره جګړه ده، چې په دې کې د منطقې په سطح باندې ملکونه هم بې طرفه نه دي، لکه ایران او پاکستان. د په اصطلاح باندې د فرا منطقې په سطح ملکونه، حتی عربي بعضي مملکتونه، څوک مستقیم څوک غیر مستقیم. په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه، څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته، په دې جګړه کې زی دخل دي. دا جګړه خورا یو لوی ابعاد لري، لوی دغه لري. او په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی. هلمند هغه یو ستراتیژیک موقعیت لري، که هلمند کې ناامني وي، بالکل دی کولای شي چې په ټول جنوبي غرب کې د ناامنۍ لپاره بستر خور کړي. مخکې له دې چې د ټاپي پروژه په اصطلاح باندې بیخي په منځ کې مطرح شي، دا جګړې خپل شدت درلودی، دا د جګړې فشار دلته موجود و. ولې دا خبره هم بې تاثیره نه ده، خود به د منطقې په سطح باندې بعضې ملکونه د دې لپاره ښه زړه نه لري. کېدای شي په اصطلاح باندې هغه خبره ده، بعضې ملکونه یې د خپل ځان دپاره دا په ګټه ونه بولي، هغوی د دې تلاش وکړي د منطقې په سطح چې دغه امکانات باید د دوی د طریقه څخه په اصطلاح باندې بلې خوا ته انتقال شي. بالکل د افغانستان په هکله باندې په منطقه کې د منطقې د ملکونو سره خصوصا زموږ د دوو گاونډیانو سره لکه پاکستان او ایران سالم نیت زموږ په حق کې موجود نه دی.
بلې کارونه سه پزرات خوړم. بلې یعنی مشخصا داسې ویلی سي چې د هلمند د اوسنۍ جګړې تر شا آیا پاکستان لاس لري که مشخصا ایران او یا هم کوم بل هیواد؟
دواره به تفاوت نه دي. دواره په شکل د غالری په شکل نه د اشکال په شکل داخل.
ډېر زیات مننه کوم قرمن صاحب. سلامت اوسئ. تشکر.
سودمن بنشی
چدی دو عمر گلی اور کی سی مہینہ